حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک برنامه یک ساعته دیگر در برنامه یک ساعته که پیش رو هست. احمد تکل با شما صحبت
کردم. درزیات مننکم مرزبان صاحب، تاسو ستړي مشه قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلس. د دې خبرونه په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ولسمشر د هیواد ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د لمنځوړو او همدارس د کانکور د ازموینې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. له لنډې خبری برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې په یونیس پروګرام کې له شاعر او کره کتونکي قیصر اپریدي سره په مرکه کې په شعر او ادبیاتو کې د نوښت پر مسله چې ټولنه یې په اسانه نه مني بحث کوو.
د شعر ژبه چې ده دا چونکې په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري صنعتونه چې دي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې دا صنعتونه چې دي دا مونږ بدلولی شو. د دې صنعتونو په ذریعه مونږ خپله ژبه زمونږ د خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه هم بدلولی شو.
ازادي راډیو مجله او نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وای د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې په یو سهرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړل. او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل لیدنه وځنډېده. د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د لومړنیو پلټنو له مخې په تایمنی سیمه کې پرونۍ حمله د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه.
لومړني معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین چاودنه ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
خو فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې برید د روشن مخابراتي شرکت په یو موټر شوی چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او نولس نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونۍ حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په اوبه ولسوالۍ کې په یوه سهرایي محکمه کې د یو ځوان لاس او پښه پرې کړي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځوان ته د غلا په تور د طالبانو په محکمه کې د لاس او پښو د غوڅولو حکم ورکړل شو. ښاغلی فرهاد وایي متضرر یوه میاشت مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی و او سهرایي محکمې پرون مازدیګر د هغه د ښي لاس او کیڼې پښې د پرې کولو حکم ورکړ.
در این حالی که هیچ گونه سند در اصل به شواهدی وجود داشته باشه این محکمه شرعی میشه و متاسفانه
پرتلدی چه هیچ راز اسناد او شواهد وړاندیشي په سهرایي محکمه کې محاکمه کیږي او له بده مرغه یو لاس او یو پښه د اوبې ولسوالۍ د مرکز په 50 کیلومتره واټن کې پرې کیږي. که څه هم سیمه ایز چارواکي طالبان په دې پیښه ګرموي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو څلور کاله مخکې هم د یوې امنیتي کمپنۍ دوه کارکوونکي د هرات له شمالي ولسوالۍ کشک رباط سنګي څخه وتښتول او وروسته یې د غلا په تور لاس او پښې ترې غوڅ کړل. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو استازو د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس د دریو میاشتو په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمیر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه مڼې اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن میرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ولس مشر ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني حواله کبله د سفر له ځنډولو خبره کړه. سپینه مانی وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د میرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبرې غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون په بروکسل کې پر 150 اشخاصو او اووه دیرشو ادارو او کمپنیو چې د اروپایي ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا خلاف عمل یې کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شویو بندیزونو موده سبا پای ته رسېده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیزونه ولګول او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې برستیال صدراعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والیری گراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی گلازیف د هغو روسی مقاماتو په ډله کې دي چې اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګولي دي. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوې او په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. دا څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي په خپل تازه راپور کې کړې ده. اسما جهانگیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخي او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر، د بشري حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو اوبخۍ انتقاد کړی. په بیلاروس کې د اونۍ په سر کې پر روزګارو کسانو د مالیې لګولو پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر ویلي پر سوله ییزو مظاهرچیانو د بیلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې دي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان، فعالان او مظاهرچیان خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بیلاروس حکومت 43 کسان چې سیاسي مشران او ژورنالیستان هم پکې شامل دي د هغه څه په تور چې حکومت یې غیر مجاز مظاهرې بولي بندیان کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونه په دوام کې مخکې لدې چې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپور شي، لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزان یا پولیو د ناروغي په لمنځه وړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کړی. ولسمشر غنی پرون د ټولو ولایتونو له والیانو سره په یوه ویډیو کانفرنس اړیکه کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي په بشپړ ډول له منځه تللې ده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزان د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر ټولو والیانو دغه ترڅنګ امریکي مسؤلینو ته هدایت ورکړ تر څو د پولیو د ښه تطبیق لپاره تر کلیو باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمینه مساعده کړي. دوامي پر دې باندې ګار وکړ چې په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د ښه پلي کېدلو لپاره ټول امکانات په لار باندې واچي.
د افغانستان له څلور دیرشو والیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده محمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر وویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 13 موارده ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 30 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیویي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقاماتو ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غږ کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې یادونه وشوه، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. خو له هغه مخکې نوري اس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې د روانې جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنې چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسېدونکې جګړې تر سرلیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته ځغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هېره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ترامپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی، ګمان کېږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ترامپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بښونکي بلل شوي دي. ولسمشر ترامپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیاو او ستونزو ته اشاره کړې او یوه اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته په خپله داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یوه عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسېدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونه پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګه یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دینی او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د توفت القادریه کتاب په باره کې د افغان محقق عبدالباقی لمن غزنوی مرکه اوري.
تقریبا څو سو کال مخکې کتاب دیده، ډیر ارزشمند اثر دی.
قیصر اپریدای د نوې شاعری، منل شوی او دودونو او نوې تخلیق په باره کې راته غږیږي.
په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیر شي هغه د معمول ژبه پاتې نه شي.
فرید الله قربان خپل شعرونه راوروي او راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته توجه کوي. دا هر څه وروسته راځي. لومبی رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د روی سینما او تیاتر موسسې د لومړي ځل لپاره په هرات کې مدرنه تیاتري ننداره وړاندې کړه. د دغه هنري پروګرام جوړونکي وای د دغه نندارې له جوړولو څخه هدف د تیاتر د هنر بیا احیا او پراختیا ده. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغه موسسې هغه ننداره چې د کب د میاشتې په 14مه د زروانی نیم په نوم جوړه شوې وه بې ساري وبلله او د هلپ موسسې له چارواکو یې مننه وکړه چې له هنرمندانو سره یې د دې نندارې په جوړولو کې مرسته کړې وه. د رابی په نوم د سینما او تیاتر موسسه په خپلو نندارو کې ورځنیو موضوعاتو ته توجه کوي او هغه د تیاتر نندارو په بڼه وړاندې کوي. زه رواني نه یم او د مهاجرت پر ستونزو جوړه شوې ننداري چې په دې وروستیو کې جوړه کړې وي د تیاتر د مینوالو له ستاینو سره مخ شوې دي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه په لندن کې د افغان محصلانو لخوا د اکبر کرګر د نوي چرنس کتاب ما ته یو دریاب د نوره مخکته نوسوه. ما ته یو دریاب د نوره کتاب د غنی خان د افکارو، فلسفې، شعر او شاعري په باره کې د ښاغلي کرګر دوهم اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی. د تان ویب سایټ په حواله د غونډې په پیل کې لندن میشت افغان شاعر نظیف تکل خبرې وکړې او وی ویل تر اوسه د غنی خان پر افکارو، شعر او هنر 15 مستقل کتابونه کښل سوي دي چې زما په فکر لومړنۍ یې هم اکبر کرګر لیکلی وو. غنی د شګو په محل کې او وروستی همدا دی ما ته یو دریاب د نور را اثر دی چې کارګر په دې وروستیو وختونو کې بشپړ او چاپ کړی. د تکل په وینا په غنی خان باندې ډیرو لیکوالو او چلونکو خبرې کړې، چا شاعر فلسفي بللی او چا فلسفي شاعر بللی دی. خو کارګر صاحب د هیګل، کانت، نیچا، ټیګور او نورو د نظریاتو په رڼا کې د غنی خان افکار راسپړلې دي. افغان کیسه لیکوال سلیمان شینواری په خپلو خبرو کې د ښاغلي کارګر هڅې وستایلې او یاد آثار یې ژور او جامع وباله. د غونډې په پای کې ښاغلي اکبر کارګر له برخوالو مننه وکړه او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د څلوېښتو مخکښو هنرمندانو د نقاشي اثر نندارې ته وړاندې سول. په هغه نندارتون کې چې د کب د میاشتې په 14مه د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی وو، په مختلفو وختونو کې د څلوېښتو مخکښو ښځو هنري اثر نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اریا روفیان د هرات ولایت د ملي نګارستان دا نوښت وستای او له کارکوونکو یې مننه وکړه چې د اثار یې راټول او نندارې ته ایښي دي.
د ورستو کې په افغانستان کې د ټیکا په نوم ایوې ترکی موسسې د توفت القادریه په نوم د افغان لیکوال ابن امیر یو کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په واسف کې لیکل شوی افغانستان ته سپارلی. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې توفت القادریه د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ لیکل شوی اثر دی. ډیری افغان محققان او په افغانستان کې د قادریه طریقې پیروان دا کتاب ګټور بولی. په همدې اړه مې له افغان شاعر او محقق عبدالباقی لمن غزنوی سره چې په افغانستان کې د مختلفو طریقو په باره کې ګڼ اثار لیکلي دي مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی لمن، په دې وروستو کې د ټیکا موسسې چې د ترکانو یوه موسسه ده، د یو افغان لیکوال یو کتاب چې د عبدالقادر ګیلانی په واسف کلیکل سوی او د دې طریقې په واسف کلیکل سوی ده، دا کتاب افغانستان ته سپارلی. تاسو چې دا کتاب کتلی او لوستی، د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا څومره د دې طریقې د معرفي او مخصوصا د قادریه طریقې د مرشد د معرفي په برخه کې څومره مفید کتاب ده، او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه طریقه مبارکه قادریه اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علي کرم الله وجهو د وخت نه چې ټول طریقتي سلسلې یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علي کرم الله وجهو ختمیږي، خو خاصتا طریقه قادریه شریف منسوب دی و حضرت علي کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسمی شو، د ده په نوم مسمی شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسېدل. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قرآن عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه په شپږو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیت الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح ربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی د حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو د ده مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، هلته ډېر خلک پیژني، د ده په وخت کې دغه طریقه راغلې او خپل اوج ته رسیدلې. بیا
دی بخی دا به په کومو کلونو کې راغلې؟
تقریبا 200 کاله مخکې به. بیا د نقیب سم مبارک چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبدالسلام سره، دغه طریقه به بیخي خپل اوج ته ورسېدل. اوس په افغانستان په ټولو ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې دی زخت پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زموږ د غزنی په خار کې موږ د قادریه شریف دوه درې خانه قوی لرو، په کابل کې هم داسې دی، پیروان ډېر لري، زخت زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یو ځای کېږي، په خانقاګانو کې قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کیږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه او مؤسسه ده افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو ارسو کې کومک کوي، دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفه القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده، کتاب ډېر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په حکله هم ډیر ښه معلومات پکې شته. ډیر غټ کتاب دی، د مسنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی، نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر با ارزښته اثر دی، دا د ټیکا د محسین مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار یې د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان دپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او عالي سلوک ته، د قادری شریف پیروانو ته دا یوه ډالۍ و، دا یو تحفه وه، ډیره قیمتي تحفه وه، خلک خوشحاله دی د دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتون ادیب ته، یا علوم اکاډمی ته، یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځی ته، یا رفی صاحب ته، یا بل څوک ته چې لیلافلا دوی سره به کومک کوله، دغه د سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار د یو ځای لیکلی ده، نور هم داسې املایي انشایي ګرامري مشکلات پکې دي، نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کاله مخکې کې کتاب دی، ده ډېر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع که هم دی دی حضرت باری تعالی نعتون دی دی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیا منقبت دی دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی به وصف که اشعار دی بیتون دی دیر فریمانه بیا قصی دی خوارق دی دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی کم کرامات خوارق شده دای منظوم لیکل
چه استفاده که دیسی لدی کتاب علاوه لدی چه فردن دای او تاریخی اثر ده قدامت لدی پا پکتو لیکل سوای ده عملا لدی نه چه استفاده که دیسی پوست وقت
ولی نه وست مونگ تاسی در نوی نسل دی پخوانی و مونگ دی پخوانی و مشاهیر و نه فرهنگی مشاهیر و نه عرفانی مشاهیر و نه اکثرا ناخبره دی او استفاده تی دیر که ولیشی محققین دی قاده شریف دی طریقی پاکل کم کس چی طریق تحقیق که سیرنه که یادی تصوف پاکل سیرنه که یادی پشتو جوی دی پخوانی منظوم و آثار پاکل چی سیرنه که دی غنیمت اثر دی
دیر زیاد منن
تاسونم منن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه تنن په خبرونه کې خاغلی افریدی راته وایي چې لا ادبی دودونو نوې شاعری او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د وسنی وخت غوښتنو ته جواب وایي. تاسو را بولم لکه غلی افریدی سره د مرکه د ورستۍ برخې اوریدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده.
قیصر صاحب څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډېر ګران وي او خلک ډېر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي. په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي؟ څه فکر کو چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره ونه کړو، بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو. چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضروریاتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی په کم سیز کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی، نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت ز په بازار کې د بیډ او د کټ بځای باندې چوکې خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کوم زمانه خبرې کوي، دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادی مقصد خو نوښت دی، او نوښت بیا هم دا دی چې مونږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی، همدغه شان تشبیه همدغه مجازی مرسل دی همدغه شان نور چې څومره شعري سنتونه دي. د دې سنتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده. د شعر ژبه چې ده دا د منطق نه، د فلسفې نه، د ساینس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساینس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي. دا یا خو ته بدلولی نه شي، ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي. او د شعر ژبه چې ده دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري سنتونه جدي د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې دام د سنتونه جدي دا مونږ بدلول شو، د دې سنتونو په ذریعه مونږ خپل ژبه از مونږ خپل اظهار پیرایي او سانچي چې وي هغه هم بدلول شو. نو اگر چې د استعارې د بحث چې ده دا په ادب کې یو متنازع بحث ده، او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا ګڼي چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نشي، او دویمه ډله چې هغه دا ګڼي چې په شعر کې براه راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه هغه داسې دی لکه مونږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعارو او د تشبیهاتو په لباس کې نغړل شعر داسې وی لکه یو ګلاب چې مونږ دغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازع بحث خوده، زما خپل انداز زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې. چې یو شاعر استعاره استعمال کړي ده مګر په داسې دود استعمال کړي ده چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغې استعاره استعمال کړي، نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم مثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې هم د هغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعارې چریاغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو د هغې استعارې جواز هم شته دی، په هغې استعارې سره تخلیق هم ښکلی کېږي. او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دي بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دی نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کېږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته؟ په کې ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستي وي، یوازې د شعر چوکاټ ته په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا شعر هنر یو بل څه دی.
تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خواته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه د سیمټ د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې دې ته سیمټ او شګه اوبه ویل. کله چې د دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغې د الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره ده چې یو سړی الفاظ د ژبې راواغستل او د خپل معمول سره سم په خپلو هماغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې امیزش یې ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، د دې مطلب دا دی چې هغه شعر مو نه لیکلو. اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تاته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شعر منظوم کول دا تخلیق معنا نه لري. تخلیق معنا دا ده چې ستا کوم خام مواد یې هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنل شي، وګڼل شي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که هره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیتا کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک دپاره، د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې هغه تخلیقي وي. د هغې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره دا کیتا، یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واکه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یم؟
زما خیال دی چې
د غزل چې کوم کالب ده دا خو یو مشخص کالب ده، او ته ګورې چې په دې مشخص کالب کې تا یو قسم خبره کړې وي ما بل قسم خبره کړې وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر ده، نو هغه هم په دې یو کالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي، په سلو غزلو کې داغه جدا جدا خیالات وي، دا ولي وي؟ د دې مطلب دا دی چې کالب چې ده هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي، په هغه کالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبرې.
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب، ډېر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هېڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې. په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی دی، په غزل کې ولیکل سي یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزخ دور سره د نرسري تخلیق خبره هم وکړه. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگاری مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي، او واقعیت یو هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي. دا موږ چې په افسانه کې ډرامه کې کوم څه ته پلاټ وي، پلاټ څه شی ده؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعي وي، او په هغه واقعي کې یو خاص کردار وي، ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده؟ د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیت پیش کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځایده. نو موږ مجبور وو چې د هغې لپاره به ناول چوکاټ غوره کوو، دا هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وې په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې ښه په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتا یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو، د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې لپاره مثلا کیته ده، رباعي ده، یا د غزل شعر دی وغیره. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپله راوړي. خو دا خپل هیئت په خپله راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بالعموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي. خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي، موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ دی، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي په دې تړلو چوکاټونو کې زموږ شاعري کوم. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي؟ مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته بارو مرو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې دا هغه په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ته په دې قاعده باندې چې ته ورسېږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو که تا په کې بدلون وکړو نو که هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې ده هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې ادب په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پسمکه اوبه توې کاغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاری. او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسې له دوو نثر کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعرو مجموعه په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالې دي، ادبي مقالې دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله ما لیکلې نو اگر چې زما دا اعتماد نو یګنی ز پادب کې کوم لوی کارنامه کوم خدا حقیقت ته چې پاغي کې کوم موضوعات مار نیول او چړل می نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعات باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوی یا ډېر کم شوی یا ډېر مختصر شوی دي. نو لیکو تخلیق داغه مقالو مجموعه ده. بیا پاغي په دویم نثر کتاب چې دا زما جمالیات یو نظریاتي جاج ده. دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلې ده او دی نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلې ده. زه به دا ویم چې په جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه ده، افادي نظریه ده. نو دغه افادي د نظریې لاندې ما لیکلې ده په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېده، نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزون استعمال کړی دي او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی ده چې کوم سیزه زمونږ دپاره مفید وي هغه زمونږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه ده، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده. او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه ده، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا د پاره چې کوم سیزونه د هغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي، نو هغه زمونږ دپاره مفید وي. او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري، سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبې د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې. بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره سه شمېر د غزلونو هم دی. او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویم چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی ساجب سړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه.
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښه.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندی صفا محراب مې زمانې ته ورکړو، سجدې زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو.
او زه د جذباتو څومره نوره قرباني ورکړم، زه د جذباتو څومره نوره قرباني ورکړم، د خپلې برخې هر ګلاب مې زمانې ته
ورکړو.
او محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم، ځان مې بربند کړلو حجاب مې زمانې ته ورکړو. او لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانې ته ورکړو. او خلکو ویل که خایسته ده خایسته څومره ده، خلکو ویل که خایسته ده خایسته څومره ده، سپوږمۍ مې یاد کړه حساب مې زمانې ته ورکړو. او کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، زړه راته پاتې شولو تاب مې زمانې ته ورکړو.
ډېر مننه چې وخت مو راکړو.
ستاسو مننه، ستاسو د ادارې مننه او چې ما ته مو د خبرو موقع راکړله. انشاءالله
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی، پښتو ادبیات لوستي او لاسو کلونو راهیسې شعر لیکي. قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمې سي. زموږ همکار داوود تپان مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
دا آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خوست پاړه به تر ما خای تاسو هم زیات معلومات ولري. خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي. په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي. د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیو مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده لنګلوی واورو او لغه ورسته به د ادبیاتو پاکله له د سره لنډه مرکه ولرو. تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پېژندګلوۍ نه راته پیل.
ډېره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه ولې کې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فریدالله قربان، دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړي دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځم، په ډېرو کې برخه اخلم. د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډېره مننه قربان صاحب. تا د لس کلنې شاعرۍ خبره وکړه چې لس کاله کېږي تاسې شعر لیکئ، د شعر په اړه راته ووایه. شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکئ؟
ما مخکېم دا خبره ډېرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډېر څه نه پوهېږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه. خو اوس چې فکر کوم له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومېږي چې شعر لیکل به زما یو فطري غونتې کار و او باید لیکلی مې وای. دا چې پیل یې نه دی راته معلوم، خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نشم. نو له دې نه داسې معلوموم چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکم. نو داس دقیق به نشم ویلی، خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت، دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ډېر ستر لاس دی.
ما د خپلې پوښتنې څنګ کې دا یاده کړه چې څنګه شاعري کوئ.
زه خو د سیم یا د کالب په لحاظ کې ووایم، تر ډېره غزل لیکم او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي. نو غزل لیکم او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي. د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي، او کله کله په کې هغه د زړه هغه غوښتنې، هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د هغه هم په کې انعکاس عمومي. نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی، خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړې دي، دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي، یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کېږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکوي. یو ورځ ستا غزل واورو، وروسته به مرکې ته دوام ورکو، او په دې به وغږېږو ستا شاعري کې کوم اړخونه دي.
نو زه به دا یو غزل درنو اورېدونکو ته ووایم. دا مې البته په دې وروستیو کې لیکلی دی. څه د بې حسه خاموشۍ انتها ښار ته راغله، څه د بې حسه خاموشۍ انتها ښار ته راغله، غږ د څه نه اورمه چوپه صحرا ښار ته راغله. دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پېښ دی دلته، دا اول ځل وینم چې دومره رڼا ښار ته راغله. کلی دی، خلک دی، د مینې سادهګان لیونیان، ویره ده، کرکه ده، د خلکو سودا ښار ته راغله. او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته، نه ګورې څنګه سپرلی خیزه هوا ښار ته راغله. قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د وحشتونو بالا ښار ته راغله. نو دا غزل وو په دې هیله چې د اورېدونکو به
دا اوس هم چې تاسې کوم غزل راواورو داسې اړخونه داسې ښکارېدل چې فلسفې ته ډېر مایل دي، تاسو څه فکر کوئ؟
د خبره دا ده چې د انسانان د شخصیت په لحاظ، د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي. زه په عادي ژوند کې هم داسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډېره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډېره خوښېږي، او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل. د دوی د غوښتنه هم دا وه چې
لدی اړخه خلق خبر شي، دوی یوازې هغه سرسری مطالعه ونه کی، ځکه اروپوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو هغه ژور او مهم برخه ده. بیا په ځانګړي ډول شعر که هر څه دی که نور ورته هر څه تعریفونه وړاندې شوي دي، خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکورې مفکوره پکې ده، دا که پکې تخیل دی، دا که پکې عاطفه ده، خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم، او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبریکي، بیا له سره هغه د غزل نه تیر شم، زړه مې اوبه پرې نه څښي. هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم، داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبریکي چې ممکن هغه لوستونکی یو څه ته وهڅوي، دا یو ژور فکر ته وهڅیږي. نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده. داسې خو موږ نشو کولای چې په لوی لاس ډېر اوسم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې دی یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نشي وړی، خو دا بیا د انسان دغه د زړه د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی، دا مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورني حالتونه چې دي، د دوی دغه غوښتنې چې دي، دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درک کړي دي. ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. بز هغه د چارلي چاپلین چې ډېر مشهور محصل و، د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خندولي دي، د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو، دا ډېر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو، د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي. موږ هغه باید دننه وپېژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې، هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې. ممکن موږ یو څوک ډېر صفا د جامو نه، د کړو نه، یو څوک ډېر راته صفا، یو ډېر پرښته غوندې وبریکي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي، او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پېژنګلوي کېږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پېژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی مورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي. ستا د راتلو شیبه عذاب د مخخې را کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړي چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا د ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده، او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې ځي په ما تیریږي.
واه قربان صاحب، یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبرو ته دوام
ورکړو. نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې. دی مات دو وجودونه په ارمان د نزدېکت،
تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېره مننه قربان صاحب. په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران شي او ځینې به یې شاعران وي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ وي. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره راپیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلف موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به په کې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږېږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی د پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دا هم ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غوندې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته په شعر کې چاته ویل غواړې په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم. مثلا که سړی کومه شپه په تیاره کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سر کړی وي، که دغه حالت سړی شعر کې نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولی. نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي. او زه به دا هم پسې زیاته کمه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا د هغه نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
په سترګو دا یو بل غزل دی. د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی، د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی، په یوې هم نظم کپات الد وی لاری دی. ما سرستا په لټون ستړې نشوي، ختم نشوي، په دې می خوخی دی، په دغه سبب خې لاری دی. ورته د سلو خایستونو دروازه را خلاصې، ورته د سلو خایستونو دروازه را خلاصې، جنکی څه دی خود تک کشنه درې لاری دی. او دریا بستا د خود ارزی کیسه نور نشم زغمای، زما د یار ترمنز دی ولی سره پرې لاری دی. د هغه حسن ناس په زړه لکه وریخم داسې دی، د هغه حسن ناس په زړه لکه وریخم داسې دی، د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لاری دی. دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی، چې ته یې پرېښودې قربان اوستنې لاری دی.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام څه یې؟ یا اورېدونکو تاسې هغوی دا اوس تا غږ اوري.
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي. یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی، یا نور کسان غنی خان داسې نور هر څوک چې دی هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی، هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دي هماغه خبره یې کړې ده. زه ډیر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم، د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي، هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پول تیر شم، څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. د دې خبرو نه زما موخه داوه او زما ملګرو ته او خاصتاً ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.